السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2020 کال د نومبر د میاشتې سلورمه نیټه ده. په دې خبري سات کې مو زه ملیحه میرزاده هرکلی کوم. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو اول د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد الله نه.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. سرچینې وایي د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنځ پټ مذاکرات روان دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د یو شمیر خوراکي شیانو پر سر د شپږ میاشتنی رعایتي پروګرام پیلولو اعلان کړی او د امریکا دفاع وزارت په کابل کې وروستی ډرون برید غمجنه تیروتنه بللې. د خبرونو تفصیل. سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په اړه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان فوج او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال ویډیو ته ویلي مذاکرات له تیرو شاوخوا دوه اونیو راهسې په افغانستان کې روان دي. د دوی په خبره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورونو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د پاکستان د لوړپوړو امنیتي او استخباراتي چارواکو او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ د مذاکراتو منځګړیتوب کوي. خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر په دویمه له مشال ویډیو سره په مرکه کې له مذاکراتو بې خبري وښوده او د طالبانو حکومت یې هم په اړه لا څه نه دي ویلي. سرچینې وایي د طالبانو یوا مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشی کول دي چې په بدل کې به یې هغوی اوربند وکړي. دوی زیاتوي دواړه خواوې هڅه کوي چې زر تر زره هوکړې ته ورسیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ د اغیز کمولو لپاره پر ځنو خوراکي شیانو د 140 روپو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا اولسته په تلویزیونی وینا کې وویل د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې په نړیوال کچ ګرانی زیاته شوې. د وویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت سره د اوړو غوړو او دالونو بیې ښکته کړي او په دې توګه پر اولس د ګرانۍ بار کم کړي.
تقریباً 11 کروڑ خلکو تبتی گٹ رسی.
عمران خان وویل پر رعایتی نرخونو د خوراکی شیانو د خرڅلاو پروگرام به تر شپږ میاشتو پورې دوام ولري. اسلام آباد په تیرو میاشتو کې څو ځلې د تیلو بیې لوړې کړې چې ورسره سم د خوراکي شیانو قیمتونه هم زیات شوي. وزیر اعظم پر داسې مهال اولس ته وینا کړې چې اپوزیشن ګوندونو د ګرانۍ ضد احتجاجونه پیل کړي دي. د افغانستان بانک د نورو بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو شته محدودیتونه نور هم راکم کړي او اوس په بانکونو کې اکاونټ لرونکي کولی شي چې په اونۍ کې 400 امریکایي ډالر او یا 1500 افغانۍ له خپل حساب راوباسي. د افغانستان بانک پرون د ایوي اعلامیه په خپرولو سره ویلي که د بانکونو مشتریان غواړي چې په میاشتنی ډول خپل پیسې له بانک راوباسي نو کولی شي چې 1200 ډالر یا 100000 افغانۍ راوباسي. له دې وړاندې د ډالري حسابونو لرونکو په اونۍ کې ایوازې د 200 ډالرو ایستلو او د افغانیو حساب لرونکو په اونۍ کې د 40000 افغانیو د رایستلو اجازه درلوده. د امریکا د دفاع وزارت عمومي پلټون کې پرون تر تحقیقات وروسته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي فوجیانو د ایستلو په اړه وروستیو ورځو کې د بي پیلوټ الوتکې هغه برید چې پکې بې ګناه اولسي وګړي وجل شول یوه غمجنه تیروتنه وه، خو د هیڅ قانون سرغړونه پکې نه وه شوې. د اګست پر 9 د بي پیلوټ الوتکې په برید کې زمری احمدي چې د اوږدې مودې راهسې له یوه امریکایي بشري سازمان سره کار کوو د خپلو اوو بچو په ګډون د کورنیو له 9 غړو سره وجل شو. جنرال سمی سید پرون په پینټاګان کې خبریالانو ته وویل د برید په حق له په تحقیقاتو کې ښکېلو کسانو واقعا باور لري چې هغوی د ایوې حتمی حملې د مخنیوي هڅه کوله، خو په خواشینۍ سره د استخباراتي معلوماتو ترجمه او د 8 ساعتونو په موده کې تر هدف لاندې ګاډې او په هغې کې د سپرلیو څارنه دقیقه نه وه. د غذایت او تعلیمي چارو لپاره د هغه نړیوال بشري سازمان چې احمدي ورسره کار کوو بانی او مشر ویلي چې پلټنې مایوسونکې او ناکافي دي. د افغانستان نامتو ستور پیژندونکي عبدالله قنداره په حق رسیدلې. نوموړی 13 شپه د ناروغۍ له امله په کابل کې سا ورکړه. قنداره د ستور پیژندنې په برخه کې له هیواده بهر زده کړې کړې وې. نوموړی پخوا د ښار جوړولو وزیر هم پاتې شوی وو او د کابل په پوهنتون کې یې د استاد په توګه هم دنده ترسره کړې وه. عبدالله قنداره د فلکیاتو په برخه کې یو شمېر آثار هم لیکلي ول. دا تر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري سرچینې وايي د پاکستان حکومت له وسلوالې ډلې طریقې طالبان پاکستان سره خفیه مذاکرات کړي دي. د پاکستان خزانه وزارت ویلي چې د احتساب کمی ادارې په مقدمو کې له ملزمانو نه 1.2 روپۍ دراغونډول ویلي، خو په سرکاري خزانه کې پوره پیسې نه دي جمع کړي. شنون کې سوای
په کاردار چې باقاعده د ټولې پیسې د یو داسې نظام لاندې دوی ته ملاويږي چې هغه ډایرکټ خزانه.
وزیر اعظم عمران خان د اگرانی سیوا کې دو په حالاتو کې پرولس د بوج کمولو په خاطر په ضروری خوراکي سیزونو د سبسيډي ورکول اعلان کړي، خو عام لسوای
اعلانات خوریر کیږي او دا خبره من او ردار چانه چنن راځي ارزانی ونن راځي ارزانی پاکستان نظام بدليږي
دمو په ملکی پاکستان کې ورس پر ورس منګي نور هم سیوا کیږي.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای حکومت د صدا پاسې اوینه میاشت راځي د موبایل انټرنیټ سہولت بند کړي چې ورسره دوی ته ډېر مشکلات دي.
نن سبو ټیکنالوژي وخت دی یو فارم دی پورا دی ویډ میشن دی پورو دی میجو سټوډنټ تان تا تلې میجو سټوډنټ دی خان تا تا ډیر سټوډنټ دا سه دی چې اډمیشن یې نو کړل.
د ملګرو ملتونو ماشومان اداره وای په افغانستان کې د استادانو د تنخوا ورکولو یو پروګرام پیلوي معلومات درکو. نو رپورټونه هم لرو لا مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. سرچینې وایي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان له مشرانو سره په اوربند خبرې کړې دي. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان ته نږدې سرچینو مشال ریډیو ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنو چارو وزیر سراج الدین حقانی د دواړو خواوو ترمنځ مذاکراتو منځګړتوب کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر له دې مذاکراتو بې خبري ښودلې او د طالبان حکومت هم په دې اړه لاس نه دی ویلي. په امیر ساحل د داود خټک رپورټ تر اوروي.
سرچینې وایي د پاکستان د حکومت او د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په مخه پټې خبرې روانې دي. د پاکستان پوځ او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال راډیو ته ویلي دي چې دا خبرې له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې د لوړپوړو پاکستاني چارواکو او د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو ترمنځ په افغانستان کې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تحریک طالبان پاکستان د اکتوبر په پیل کې د اسلام آباد دا داوه رد کړې و چې ګواکې د هغې وسلوالې ډلې مشرانو له حکومت سره مذاکرات پیل کړي دي، خو اوس سرچینې وایي د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د تحریک طالبان او د اسلام آباد ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب کوي. د سرچینو په وینا د مذاکراتو لومړی مقصد اوربند دی چې ورسره سم به وسلوال طالبان په پاکستان کې بریدونه نه کوي او د هغه هیواد پوځ او استخباراتي ادارې به د طالبانو پر وړاندې خپل کار رواني دروي. دا خبرې پر داسې محل کېږي چې تحریک طالبان پاکستان د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د افغان طالبانو له واکمنېدو راهیسې په قبایلي ضلعو او د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر پوځ او سرکاري چارواکو بریدونه زیات کړي دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر پر 2 له مشال راډیو سره په مرکه کې له روانو مذاکراتو بے خبری وخوده. د پاکستان پوځ د 2014 زیږیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو زده عملیات پیل کړل چې ورسره سم طالبان له هغې سیمې ووتل. هغه وخت ګومان کېده چې ګواکې پاکستان طالبانو ته په ماتې ورکولو کې بریالی شوی، او پوځ هم په 2016 زیږیز کال کې د عملیاتو تر پای وروسته په بیا بیا وویل چې د وسلوالو ملایې ماته کړي، خو له تیر شاوخوا یو کال راهیسې طالبانو خپل فعالیتونه پراخ کړی دي او هغه یو شمیر ډلې چې له تحریک طالبان پاکستان جلا شوی وي ورسره بیا یو ځای شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د روان کال د اکتوبر پر لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون TRT سره په مرکه کې ویلي ول چې د طالبانو له یو شمیر ډلو سره خبري روان دي. نوموړي ویلي ول چې که طالبان له تاوتریخوالي لاس واخلي او د پاکستان قانون ومني نو بخښنې ته تیار دي. پر هماغې ورځ د طالبانو د حافظ ګلبادر ډلې د اکتوبر تر 3 پورې اوربند اعلان کړ، خو تحریک طالبان پاکستان د وزیر اعظم وړاندیز رد کړ او خپل وسلوالو ته د حملو زیاتولو امر وکړ. البته دا لومړی ځل نه دی چې عمران خان له طالبانو سره د روغې جوړې په موخه د مذاکراتو خبره کوي. نوموړی چې په 2013 زیږیز کال کې په اپوزیشن کې وو، نو هغه مهال یې هم حکومت ته وړاندیز کړی و چې په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر په څیر دفتر پرانیستو اجازه ورکړي. تر دې یو کال وروسته چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف له طالبانو سره د خبرو هڅې کولې، نو هغه ډلې د عمران خان نوم د خپل استازي په توګه اعلان کړی و، خو نوموړي د هغوی له نمایندګۍ انکار وکړ. سرچینې وایي د تحریک طالبان او د پاکستان د استخباراتي چارواکو ترمنځ یو شمېر غونډې شوې دي او دواړه خواوې هڅه کوي چې د خپل غوښتنو په اړه ژر تر ژره یوې هوکړې ته ورسیږي. د سرچینو په وینا د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشی کول دي چې په بدل کې به یې هغوی ډزبندي اعلان کړي. طالبان پر قبایلی سیمو د خپل کنټرول غوښتنه هم کوي چې د سرچینو په باور ورباندې د حکومت راضي کېدل ناشونی ښکاري. تحریک طالبان پاکستان ډله په 2001 زیږیز کال کې جوړه شوې وه چې له هغه وخت راهیسې له حکومت سره یو شمېر موافقې کړې دي چې د سولې باعث نشوي او د هرې هوکړې تر ماتېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی و. د پاکستان حکومت د 2014 زیږیز کال په ډسمبر کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د تحریک طالبان پاکستان تر وسلوال برید وروسته د هغې ډلې پر ضد د هیواد پر کچ عملیات اعلان کړل. هغه مهال ملا فضل الله د طالبانو مشر و چې وار له مخه افغانستان ته تښتېدلی و. اوس مهال نورولی مسید د تحریک طالبان پاکستان مشر دی. پر آرمی پبلک سکول په برید کې 140 کسان وژل شوي ول چې زیاتره یې زده کوونکي ول. په هغه حمله کې د وژل شوي او ژوبل زده کوونکو میندو او پلرونو په اکتوبر کې په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او پر حکومت یې غږ وکړ چې طالبان دې د بخښلو پر ځای عدالت ته وړاندې کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2113، 15,000، 13,500، او ول از درات سواتیا کیلو هرتز.
د پاکستان د خزانه وزارت وای د احتساب قومي ادارې ورته ویلي چې د 1999 کال نه تر اوسه په مختلفو مقدمو کې لملزمانو نه 121 اربع روپۍ راغونډې کړې دي، خو د خزانه وزارت په خبره نه بیا وازی ۶۰۰ اربع او ۳۰ کروڑ روپۍ سرکاري خزانه کې جمع کړې دي. د وزارت لخوا دغه رپورٹ په پاکستاني ورځپاڼو کې رپورٹ شوی. په دې سره پښتني راپورته شوی چې د نائب لخوا راغونډې شوی 115 اربع روپۍ چرته دي. د سینیټ د خزانه قائمه کمیټه هم دغه پښتنه کړې او په راتلونکي غونډه کې د حسابونو برابرولو ادارې یا اډیټر جنرال پاکستان او د نائب د حسابونو ساتلو کمیټه ته د جواب ورکولو ویلي دي. شانواز سرگزی را تفصیل سره.
د پاکستان د خزانه وزارت ویلي قامی احتساب بیورو تر اوسه 121 اربع روپۍ د خلکو نه خواخستلی، خو په قامی خزانه کې یوازې څه د باندې 6 اربع روپۍ جمع کړي. ولې د 115 اربع روپۍ معلومات نشته چې هغه پیسې چیرته یې خودلی. قامی احتساب بیورو چې په لنډیز کې ورته نیب هم ویل کېږي، د هغه تنانو یا ادارو په ضد کاروایانې کوي کومه باندې چې د پیسو د غلا کولو، د عامو خلکو نه په دوکه د پیسو ګټلو او یا د دغه رقم درغلي تور نوي. نیب نومي دغه اداره په کال 1999 کې د نومبر په میاشت کې د پاکستان د آئند لاندې جوړه شوې. د نومبر په 4مه د جنگ اخبار په یو خبر کې دوی لیکلي، د نومبر په 3مه په سنټ کې د خزانه د قائمه کمیټې په غونډه کې د خزانه د بجټ سیکشن ایډیشنل سیکرټري کمیټې ته ویلي، د نیب لخوا دوی ته تر اوسه 6 اربع 45 کروڑ او 45 اتیا روپۍ جمع شوې دي. ولې نوموړې کمیټه ته دا هم ویلي، دوی چې کله د نیب ادارې سره خبرې وکړې نو نیب ورته دا هم ویلي تر اوسه 121 اربع روپۍ د خلکو نه راغونډې کړي. خو نوموړې بیا دا هم زیاته کړې ده، 115 اربع روپۍ نه دي معلومې چې کوم ځای کې پرتې دي. خبریال او تجزیه کار شمس مومند نومبر په 4مه مشاد رډیو ته وویل، په نیب تر دې وړاندې هم د سیاسي خلکو لخوا ټکونه کېږي، خو که د راغونډه شوو پیسو پته یې ونه لګې ده نو دغه ټکونه به په دوی باندې نور هم سیوا کېږي.
په کار دار چې باقاعده دا ټولې پیسې د یو داسې نظام لاندې دوی ته ملاویږي چې هغه ډایرکټ خزانه ته ځي او د هغه صرف رسید او ثبوت ورسره پروت وي.
د بجټ سیکشن د ایډیشنل سیکرټری لخوا په اخبارونو کې د رپورټ شوي معلوماتو تر مخه په 6 اربع روپۍ کې د تحریک انصاف د حکومت په دوران 1 اربع او ۴۰ کروڑ روپۍ جمع شوي. د مسلم لیگ نواز په تیر شوی حکومت کې 1 کروڑ کم ۴ اربع روپۍ جمع شوی. ولی هغه وخت چې پرویز مشرف د پاکستان صدر او بیا وروسته چې د پیپلز ګوند حکومت هم جوړ شو، نو په دغه دوران هم ځینې روپۍ جمع شوی دي. د قامی احتساب بیورو د چیرمن جاوید اقبال لخوا د یو خبری کانفرنس رپورت د نیوز نومې انګریزي اخبار کې د اګست په 23مه چاپ شوی چې نوموړي پکې ویلي، دوی په 13 کالونو کې مانا د 2013 نو وروسته 515 اربع روپۍ راغونډې کړې دي. خو د خزانه د وزارت لخوا د نومبر په 3مه کمیټې ته د وړاندې شوی رپورت تر مخه په دې دوران 1 اربع او ۴۰ کروڑ روپۍ خزانه ته جمع شوی. که دغه ټولې پیسې خزانه ته جمع شوی وي نو دې سره به د شمس مومن په وینا چې ممکنه ده گرانی نه ورغلی او یا به د شیانو قیمتونه دومره زیات شوی نه وو.
په داسې صورتحال کې به نسوک په نیب باندې اعتماد کوي او نسوک په دغه احتساب باندې اعتماد کوي، او یقینا دا دومره غټ اماونټ دی چې کدا د سرکار په خزانه کې پرتی وي. نو زه خدای نشم ویل چې گرانی به په دې سره کنټرول شوی، خو ډېره حده پورې چې دی فایده به یقینا قوم ته ملاوېدله.
اوس نو دغه 815 ارب روپۍ چیرته دي؟ هم د دې معلوماتو لپاره د خزانه د وزارت لخوا د کمیټې پر اتلونکو غونډه کې اډیټر جنرال اف پاکستان او د نیب د ادارې د حساب ساتلو ډی جی غوښتل شوې دي. د اپوزیشن لخوا د حساب برابرولو او د معلوماتو غوښتنه خوشوي ده، ولی مشاد رډیو کوشش وکړه چې د حکومتي نمائندګانو سره هم خبرې وکړي. نو یو غړي په کې جواب ورکړه چې د دې معاملې نه پوره خبر نه دي، ولی د نورو خبرو نه معذرت وکړه. شانواز ترغزه، مشاد رډیو، پېښور.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د گرانی کمولو لپاره په یو شمیر خوراکي شایانو د 140 ارب روپو رعایت اعلان کړی دی. نوموړي بیګا ولست په وینا کې ویل په نړیوال کچ گرانی زیاته شوی، خو غواړي چې د پاکستان پر اوسیدونکو بار کم کړي. د البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو زیاتېدو له کبله په پاکستان کې هم نرخ لوړیږي. هلته په اسلام آباد کې ځینو خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د وزیر اعظم له لوري د رعایت اعلان ښایي زیاته ګټه ونه رسوي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
د نومبر په 3 نیټه ماخام قام تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې نړۍ کې په کوم تناسب سره گرانی روانه ده، په هغه تناسب سره په پاکستان کې نشته. د وزیر اعظم عمران خان په خبره حکومت کې گرانی ته په کتو د 140 ارب روپو د سبسډي ورکولو فیصله کړي چې تر مخه به وړي وړه او دال 10% په ارزانه بیا ترلاسه کیږي، او لدی به 2 کروڑ کورنۍ ته تر د شپږو میاشتو پورې ګټه رسی.
دیکھتے ہوئے ہم نے ایک آپ کے سامنے پروگرام لائے تاکہ آپ کے اوپر بوجھ نہ پڑے.
دیوائی دیٹولو شیانو تا پکتو ملتا سولہ پارا یو پروگرام را وڑے پتا صبح نکم ناکم بوجھ پریوزی بوجھ خو خیر پریوت یہ دے وغا دٹولی دنیا مسئلہ دا او ملتا سولہ پارا یو پیکج را وڑے چی 2 کروڑ کورنیو یعنی تقریباً 1.5 کروڑ خلکو تبتی گٹا رسی، او دا دے یو سل 140 ارب روپو پیکج دے چی صوبائی حکومت او مرکزی حکومت پہ پگڈ ور کبھی.
پیکج ہے 120 ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے.
بل پلو دولس وینا دے چی حکومت خدا رنگ اعلانوں بیا بیا کبھی، خو په دې هیواد کې گرانی ورځ تر بله زیاتېږي. په اسلام آباد کې یو خواري کخ نعیم الله په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
عمران خان خو چې کوم خبر هم کړی ده، کم سیز نوټس اغسته دي، نو پاسې په سبا لا چې کوم دنو گرانی ډېره زیاته راغله ده، او اوس یې بل اعلان هم کړی ده. نو الله دې خیرو کې شردي بس حل روزي. اعلانات خو ډېر کیږي، او دا خبر هم اورو در چانه چې نن راځي ارزانی نن راځي ارزانی، پاکستان نظام بدلیږي، پاکستان نه پاکستان جوړیږي، موږ لا غزول پکارو خو چې ارزانی.
یو بل تن محمد یاسر مشال ریڈیو ته اووی، حکومت چې کوم اعلان وکړي باید چې دغه بیا عمل کړي.
وزیر اعظم چې کوم اعلان کړي دا ډیر ښه کار وکړو. د خو په ملک کې منګیم آ شانتي روانه لري، ډیره ته گرانی ده، او ملک کې زمونږ په ملک کې پاکستان کې ورځ په ورځ منګی نور هم سی وکیږي. نو په کاردار چې دا باندې غور وکړي شي او دا منګی لګ کم کړي.
دا په داسې حال کې د چې په دې هیواد کې اپوزیشن غوندونو لوړان دي د گرانی پر ضد احتجاجي مظاهره پیل کړي. دا رنګ د وزیر اعظم عمران خان په دې تازه اعلان باندې اپوزیشن غوندونو په خپل جاری شو بیلابیل بیانونو کې په خبرګون خودلو ویلي چې دا سبسډي پیکج د ولس سره یوازې د ټوکی په مان دی، او په دې کې یوازې د ګوسو خاندانونو د ګټې نه سربېره د ولس لپاره هیڅ نشته.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
نن په اسلام آباد کې د پاکستان الیکشن کمیشن دفتر په یو خبره کړي اعلامیه کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې د کلیوالو او چم گاوند د شوراګانو لپاره انتخابات په سیاسي بنیادونو کېږي. انتخاباتي کمیشن ویلي چې کاندیدان کولی شي ریټرننګ افسرانو ته د نامزدګۍ کاغذونو په داخلولو کې د خپل ګوند نوم ولیکي، او د خپل ګوند لخوا جاري شوی ټکټ هم له خپلو کاغذونو سره جمع کړي. دا تر هغې وروسته ده چې ورما ورځ د پېښور هایکورټ هم په سیاسي بنیادونو د بلدیاتي انتخاباتو د کولو امر وکړ. غلام غوث لپاره خبره نور تفصیل راکوي.
د نومبر په سلورمه نیټه په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د کابینې په غړو مشتملي سلور خسیزه کمیټه د الیکشن کمیشن چارواکو سره په ملاقات کې په ویلج او نیبرهود کونسلو کې په سیاسي بنیادونو د انتخاباتو کولو په اړه پل تحفظات خدشات او قانوني ستونزې شریکې کړې. خو د الیکشن کمیشن چارواکو دوی ته وویل چې په دغه لړ کې دوی د عدالت د امر پابندي او صوبایي حکومت د های کورټ فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کولی شي. خو په دغه اړه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال د پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر او د سلور کسیزې کمیټې غړي کامران منګش وویل چې صوبایي حکومت په دغه اړه څه فیصله نه ده کړې او د خیبر پښتونخوا کابینه به سپریم کورټ ته د دې مسلې د وړلو په اړه حتمی فیصله کوي. په عین حال کې په خیبر پښتونخوا کې د حزبي اختلاف بیلابیلو ګوندونو د پیښور های کورټ د فیصلې هرکلی کړی دی او د عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو لخوا ویلې شوې دي چې صوبایي حکومت د نور د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډولو څخه ډډه وکړي او کدا انتخابات بیا وځنډولې شو نو دوی به په دغه لړ کې د صوبایي حکومت په ضد احتجاجونه ترسره کوي. ټاکل شوې ده چې په لومړۍ مرحله کې به د خیبر پښتونخوا په 18 ضلعو کې د دسمبر په 19 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي او د دغې لپاره د الیکشن کمیشن لخوا انتخاباتي شیډول هم جاری کړی شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د قبایلی سیمو فعالانی او سیاستوالانی وای پکار ده چې خزې په دسمبر کې د خیبر پښتونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې پوره برخه واخلي. دوی پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل خزې دې له دې تاریخي موقع ګټه واخلي. دا به په قبایلی سیمو کې لومړی بلدیاتي انتخابات وي. درې کاله مخکې چې هغه ضلع د خیبر پښتونخوا صوبې برخه نه وي، پکې بلدیاتي انتخابات نه کېدل. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو لپاره د دسمبر 19 نیټه اعلان کړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د روان کال د دسمبر پر 19 د صوبې په 18 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات کوي. په خیبر پښتونخوا کې د مقامي حکومتونو انتخاباتو په لومړي پړاو کې درې قبایلي ضلع شامل دي. د قبایلي ضلعو فعالان او د اسمبلی خزینه غړي په دغو انتخاباتو کې د ښځو برخه اخیستل مهم بولي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د خیبر استازي بصیرت شنواری وای چې په دا ډول دوی خپل مسلې په ښه طریقه حل کولی شي.
دا صورت نه لګي ما خپل چې څومره جنافین دی هغه سره موږ غونډې روانې دي. کوبري لوکل ګورنمنت مطلب تاسو په لوکل لیول تاسو خپل حکومت پې زه خپل خويند ته دا یم چې دا خو ګوره په پیله جرمونو ته موقع ملاو را چې موږ جنانه مخکې راشي. تاسو خبره اوس مخکې راشي په لوکل لیول باندې به تاسو خپل خبره مخکې رسولې شي. دی سره بداشي چې خپل لوکل لیول باندې به دي ته خپل بجټ ملاوږي خپل داسې ستوندې چې کومې دي ته په ډیلی بیسس کې فیس کوي هغه به ان شاء الله دی په ډیر اسانه طریقې سره دی حل کولای شي. هر هغه کې زه هر یو خزه په خپل ځاني سپورټ کوم، انکرج کوم یا دا وایي چې تاریخ کې پیله زموږ ته دا موقع ملاو شو. فل هل خدا سي دي چې حکومت دې سکه مومند خیبر دې یو باجوړ دې.
د الیکشن کمیشن لا اعلان سره سم د انتخاباتو په لومړي پړاو کې به د صوبې د 18 ضلعو په 13 تحصیل کونسلو، 19 دیش ویلج کونسلو او 27 نیبرهود کونسلو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. په پیښور کې د الیکشن کمیشن یو بیان سویل احمد د نومبر پر 3 مشال ریډیو ته ویل چې زنانه په دغه کونسلو کې د غوی لپاره د مخصوص شوی یو نشست علاوه په دریو عمومي چوکو د ځوانانو پر یوې، د اقلیت پر یوې او د کسان پر یوې چوکې انتخاباتو ته ودرې دي شي.
دا خدای څه دي چې لکه په ویلج کونسل کې د زنانو سیټ دي کنه په غیبه نه زنانه ودرې دي شي. هغه قبایلی ځلې دي او هغه د خبر پښتونخوا منورې ځلې دي. په ټولو کې په هر ویلج کونسل کې د زنانو مخصوص سیټ باندې به زنانه انتخاب لړول شي. دا غیبه یو مقدم او کسانو دې یو توم دې اقلیت هم دی او د کې درې جنرل سټونه دی چې هغه دریو کې څوک زیات وټونه واخلي هغه به د هغه ویلج کونسل چیرمین منتخب شي. جنرل لپاره هغه کې خوځدان وی لیکلي چې دا سړی دی دا ټول لپاره دا اوپن دی دا فیلډ.
خو د قبایلي سیمو خزینه فعالانه انتخاباتو ته په ودرېدو کې د ستونزو یادونه هم کوي. په خیبر کې د زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي ناهید افریدی وای چې د قبایلي سیمو خزې د وس نه لرلو لامل نه شي کولی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. خو د هغوی د زیاتې ونډې لپاره کوشش شونه روان دي.
غټه ستونزه چې کوم ما واورې د مختلف زنانو نه چې یو په شرکت کې غي ته کم خندان دي نو یو خدای چې غي وي چې 15000 د فیس چې کم دي نو ډیر لکه زمو خدای اوس پته نه چې قبالي سمو کې زنانه نو کاروبار شته نه نو کوي دي نو غي سره لکه دا وسنه لري چې دا فیس ورکي. بل بانک اکاونټ نو زمو د زنانو غریبانو کم زی کې د بانک اکاونټ ودا شي نه وي نو لکه دا یو سوس د ستونزې دي. خو بیا هم لکه زمو په شان خلک چې کم دي سیاسي ګوندونه هم لګیا دي اوس کوشش کوي چې زنانه زیات نه زیات په تعداد کې کوشش هم دادې چرای ولو دغه کونسلری ته الیکشن د پاره.
د تیر بلدیاتی حکومت د کار وخت د 2019 کال د اگست پر 28 مسر تر رسیدلیو. الیکشن کمیشن وای چې په خیبر پختونخوا کې د تحصیل ویلج او نیبرهود کونسلو په سطح انتخابات پر یو ځای د کولو مقصد یې دادې چې مقامی حکومتونه زر جوړ شي او خپل کار پیل کړي. په صوبه کې د مقامی حکومتونو انتخاباتو په دویمه مرحله کې به په باقی پاتې 13 ضلعو کې د 2022 کال په جنوري کې انتخابات کیږي. یعنی په سلورو پاتې قبایلي ضلعو کې انتخابات به هم په دویم پړاو کې کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جبش.
د خیبر پختونخوا د لرغونو آثارو محکمې په پېښور کې د هندوستان فلمي ډګر وتلي هنرمندانو دلیپ کمار او راجکمار راج کپور کورونو د بیا رغونې او بحالۍ کار د پیلولو اعلان کړی دی. د محکمې یو چارواکي بخ محمد د نومبر په 4 له مشال ریډیو سره په دې اړه تفصیل شریک کړو. نوموړي وویل چې د کار ختمې وروسته به دواړه کورونه د سیلګرو نندارې ته پرانیزي. له پېښوره د شبیر جان رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا د آرکیالوجي یا لرغونی آثار محکمې د سیړنې څنګ مشر یا ریسرچ افسر بخت محمد مشال لیډو ته په دې حق لوویل چې دوی د پېښور سره تعلق لرونکي د هندوستان فلم انډستری وتلي ستوري دلیپ کمار او راج کپور کورونه د اخیستو وروستو هغوی کې د صفایي کار شروع کړی دی او ډېر زر به د دې د بیا بحالۍ او جوړولو کار هم پیل کړي. دې لپاره پنګه هم مختص کړی ده او د دلیپ کمار عجیبګر او د راج کپور عجیبګر نومونو سره به کی سیلګرو لپاره ډېر زر خلاص کړي.
کومنا کوي ډیپارټمنټ دی د بحالۍ کار مون آلموست سٹارټ غشته دي. مون د دې لپاره زموږ یو پیښون نیمه آی کی اماونت اچولې ده چې دا غي منظوري وشي. مون به کنزرویشن او پریزرویشن کار انشاء الله شروع کوو. دا نه پس مون د دواله میوزیمونو کې کنورټ کوو. دا به مون بیا د خلکو لپاره کولو په انشاء الله 60 ملیون مون د راشکا پور کوټ لپاره پروپوز کړی. 40 ملیون مون د دلی کومار کوټ لپاره پروپوز کړی. مطلب چې مون د خپل پرووینس کلچر هریټیج پریزرو کوو دا مون پروټیکټ کوو.
پدی بابل باندې د کلچر او هریټیج کونسل خیبر پختونخوا سیکرټری شکیل وحید الله مشال لیډو ته ویل چې دا کار ډیر وړاندې پکارو ځکه حکومت او لرغونی آثار محکمې ډیر وخت په دې حق له ضایع کړي. خو بیا هم غوړه ګام دی او دې سره به نه یوازې ملکی او غیر ملکی سیلګری را شروع شي بلکې د پختونخوا د کلتور او د دې د اتلانو نه به هم خلک خبر شي.
د دې عمل لبا نه صرف صوبای حکومت به ریوینیو شکم دی غي جنریټ کولو کې ډېر زیات اسان شي بلکې پدې کې کوم میوزیم جوړ شي نو د میوزیم د فائدې دي چې یو خو بلډینګ خپل تاریخي حواله سره د دې سره سره شکم دی یقینا چې ټوریزم شکم دی نو هغه په هم ډېر ښه کې دي شي د تاریخي کورونه شکم دی هغه حیثیت غشتي شي چې په خورته هر سړی د بار راضی کی یا د ملک د هر ایسې ناراضی نو هغه لازمند د دوه کورونه شکم دی دا به ګوري نو دینه به د ټوریزم شکم دی نو غتم ډېر فائدہ ده. بل د تاریخی مقاماتو بچاو چې کم دین ده بذات خود یو ډیر عظیم کار دی چې کم خلکو خپل تاریخ بچ نه رپاتې کړي نو تاریخ مکمل تور باندې هغه خلک هغه قومونه یې رکی.
دا د مننه چې تر ډیر مودې دغه دوه کورونو د مالکانو او د محکمې آثار قدیمه یا لرغونی آثار محکمې دغه ځای په نرخ باندې شخړه روانه وا چې پکې عدالت ته هم خبره رسیدلې وا. بل خو د آرکیالوجي محکمې چارواکو په وینا ډیر اسماعیل خان سواد چترال هزاره ډیویژن او د خیبر پختونخوا نورو سیمو کې لټون او د ځمکه لاندې کنيستل هم روان دي او چرته چې هم چې دا ډول آبادې یا سیزونه دوی ته ملاويږي دوی خوندي کوي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
زه نغمه یم زما مشال رادیو ډیر خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ. د مازیګر 15 نیمه بجو شو لند خبرونه احمد الله نور.
سرچینی وای د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د اوربند په اړه پټي خبرې روانې دي. د پاکستان فوج او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال ویډیو ته ویلي مذاکرات لتیرو شاوخوا دوه اونۍ راهسه په افغانستان کې روان دي، خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر په دویمه له مشال ویډیو سره په مرکه کې له مذاکراتو بې خبري وښوده او د طالبانو حکومت یې هم په اړه لاڅنه دی ویلي. سرچینی وای د طالبانو یو مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشي کول دي چې په بدل کې به هغوی اوربند وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د گرانی د اغیز کمولو لپاره پر زنو خوراکي شیانو د یو سلشل اربو روپو رعایت اعلان کړی دی. نیموړی بیگا اولس ته په تلویزیونی وینا کې ویل د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې په نړیوال کچ گرانی زیاته شوې. د ویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت سره د اوړو وړو او د دالونو بیې ښکته کړي او په دې توګه پر اولس د گرانی بار کم کړي. وزیر اعظم پر داسې مهال اولس ته وینا کړې چې اپوزیشن ګوندونه د گرانی ضد احتجاجونه پیل کړي دي. د افغانستان بانک د نورو بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو شته محدودیتونه نور هم راکم کړي او اوس په بانکونو کې اکاونټ لرونکي کولای شي چې په اونۍ کې 400 امریکایي ډالر او یا 1500 افغانۍ ل خپل حساب راوباسي. د دې وړاندې د ډالري حسابونو لرونکو په اونۍ کې ایوازي د 200 ډالرو د رايستلو او د افغانۍ حساب لرونکو په اونۍ کې د 600 افغانۍ د رايستلو اجازه درلوده. د امریکا د دفاع وزارت عمومي پلاتون کې پرون تر تحقیقات وروسته ویلي چې له افغانستانه د امریکایي فوجیانو د ایستلو په وروستۍ ورځو کې د بي پلوټه الوتکې هغه برید چې پکې بي ګنا اولسي وګړي وجل شول یو غمجنه تیروتنه وه، خو د هیڅ قانون سرغړونه پکې نه و شوې. د اگست پر 9 د بي پلوټه الوتکې په برید کې اسمرې احمدي چې د اوږدې مودې راهسې له یوې امریکایي بشري سازمان سره کار کوي د خپل وو بچو په ګډون د کورنۍ له 9 غړو سره وجل شو. او د افغانستان نامتو ستور پیژندونکو عبد الله قنداره په حق ورسید. نوموړی 13 شپه د ناروغۍ له عمله په کابل کې ساور کړه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د چارو ادارې یونیسف د افغانستان د ښوونځي او د استادانو د نمونو ثبتولو لړۍ پیل کړي او غواړي چې ورته زر تر زر تنخواګانې ورکړي. یونیسف وایي که له دې ځانګړي پروګرام سره سم له ښوونکو سره مرسته ونه شي نو ښایي جینکۍ او هلکان له تعلیمه بې برخې پاتې شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي له استادانو سره مستقیم مرسته کوي. د اګست په نیمایي کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول نو شاوخوا دریو نه وروسته خپل لنډمهاله حکومت اعلان کړ چې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او ورسره مرسته ودرولې دي. احمد شیبر تفصیل لري.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ صندوق شمنه کړې ده چې داسې یو سیستم جوړوي چې افغان ښوونکو ته په مستقیم ډول معاشونه ورکړي. یونیسف په داسې وخت کې دا شمنه کړې ده چې نړیوالې ټولنې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره خپلې مرستې درولې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشي جنیت فوګلار رویټرز ته په استولي ایمیل کې څرګنده کړې ده چې یونیسف په مستقیم ډول افغان ښوونکو ته معاش ورکوي پرته له دې چې د پیسې د چارواکو له لارې معلمانو ته وسپاري. یونیسف په داسې وخت کې دا ژمنه کوي چې افغان ښوونکي له طالبانو غواړي چې دا ستونزه یې ژر تر ژره حل کړي. په خصوص کې د بي بي خدیجې د ښوونځي ښوونکې فاطمې وویل که د معاشونو غم ژر ونه خوړل شي تر شپږمه چې د نجونو کوم ښوونځي پرانیستي دي هغه به هم وتړل شي.
دا چې کورنۍ مشکلات هم دغه ماشلي طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو به هم لوړ شوې دي. نو له مسؤل چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېری په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو بایس شي.
د افغانستان لپاره د یونیسف د تعلیمي برخې مشر میرمن فوګلار په دې نظر ده چې د افغان نجونو د زده کړو د ملاتړ تر ټولو غوره لاره دا ده چې د دوی د ښوونځیو او ښوونکو ملاتړ وشي او مرستندویان باید پرېنشتي چې د افغانستان ماشومان له زده کړو محروم شي. په کونړ کې د ښوونکو د منتخب شورا مشر حیات الله توحیدی وویل چې بې معاش ښوونځي تړل کیږي.
استادان ډېر غریبانان دي، عاجز دي، کور کې چرګ چرګوړې او کمال او کرشي او خرڅ کړی دي، نور څه نشته دي. ځمکه نه لري، بیچارهګان کوټه نه لري، کور نه لري چې خرڅ کی. او وزار له خرچه وکي نو په لحاظ دا کدي څه مشورنه کی نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونه ته لنل شي دغه خاص وجه دا چې چې د دیړی وکي یو څه شي پیدا کی خپل بچول راوړي
روس تر دې چې د اگست په 15 طالبانو کابل ونیو په افغانستان کې عامه خدمات په ځانګړي ډول د تعلیم او روغتیا برخه له بحران سره مخامخ شوې دي د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ګڼو بهرنیو حکومتونو له بشري مرستو پرته په خپل نورو مرستو بندیز لګولې دي څو میاشتې کېږي چې په افغانستان کې په عمومي ډول ښوونکو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي نړیواله ټولنه اندېښمنه ده چې طالبانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې پر تعلیم له کندوز بلخ سمنګان او جوزجان پرته په نور افغانستان کې بندیز لګولې دي خو روانه اونۍ د طالبانو یو چارواکي ریټرز اژانس ته وویل چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې به ډېر ژر ښه خبر خپور شي د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د بهرنیو پروګرامونو او مرستو د برخې مسول وحید الله هاشمی وایي چې دوی د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په برخه کې په ځانګړي ډول له یونیسف او یو شمیر نورو نړیوالو مؤسسو سره کار کوي چې یو ښه لاره پیدا شي د هاشمی په وینا چې دوی هر ورځ له دغو مؤسسو سره په ارتباط کې دي غونډې ورسره کوي څو دا ښوونځي پرانیسي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پر افغانستان د طالبانو د واکمنې سباندې دوه نیمې میاشتې تیرې شوې خو لا هم د هیواد په زیاتره ولایتونو کې د جینکو پر مخ د منځنو او لوړو زده کړو دروازې بندې دي په افغانستان کې قلم لار بنسټ لکلونو راهیسې د بندو ښوونځیو د بیا پرانستو لپاره کمپین کوي د هغه بنسټ فعالانو د طالبانو په واکمنې کې هم د پوهې عامولو ترڅنګ د انجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانستو لپاره کمپین ته دوام ورکړی دی احمد شاه اعظمي د کلم لار بنسټ لمشر متی الله ویسا سره خبرې کړي او ورسخه پختلی چې اوس مهال د انجونو د تعلیم لپاره سر ډول حل زلي کوي
کله چې طالبان او افغانستان ونیوي پر 15 اگست کابل ته راغلل داغه څخه دوهم ورځ موږ په همدې خاطر باندې کلم لار رضاکارانو کمپاین را پیل کړی تر اوسه پورې او ولایتونو ته تللی یو شپږ ولسوالۍ ته التم لډیر قومي مشرانو ملایانو شوونکو شتنه شوونکو شاګردانو ځوانانو محلي خلکو سره ویلدل دا وی سره په ګډه همدا خبرې وکړې چې تعلیم د ماشومانو انساني بشري حق دی دا په خلکو پورې اړه لري نو خلک باید د شوونځي د پرانستلو لپاره د جنو د تعلیم لپاره خپل ځخ پورته کړي او له طالبانو له دولت له پوهنې وزارت له موسسات څخه غوښتنه وکړي چې موږ ته شوونځي پرانیزي او په همدې خاطر باندې مو همدا سفرونه پیل کړی خو بیا هم شوونځي په ماغه سي د خلکو له مشورو وروسته نه پرانستل نه سو اوس موږ یو بل په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی دی چې قومي مشران دینی عالمان ځوانان میرمنې شوونکي خپل په یو کاغذ باندې خپل شعار ورکوي او دوی له طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د نجونو شوونځي او پوهنتونونه د افغانستان په ټولو برخو کې خلاص شي
دلته ما پوښتنه دا ده چې تاسو دغه کمپاینونو یا دغه مبارزې آیا تر اوسه پورې په یو سیمه کې څه نتیجه ورکړې ده که تر اوسه پورې نتیجه نه ورکړې یعنی شکاره لسته راوړنه تر اوسه نه لرلې په دې اکله
یوازې ازمه صاحب مشهو د دولس کال اوسه په افغانستان کې کار کوو هغه مبارزې په نتیجه کې سل داس شوونځي په دې کلونو کې چې په وسیمو کې باندې وو چې لسګونه کلونه البته باندې هیڅ شوونځي نه و موږ د قومي مشرانو د خلکو په ملاتړ بیا ته پرانستل او شپږ څلوېښت داس شوونځي می پرانستل چې هلته کلونه کلونه په وسیمه کې زر کورنۍ اته سو کورنۍ وسیدل مګر دوی شوونځي نه درلودل بیا ته می هلته شوونځي منزور کړ پرانستل او کله چې اوس دغه موضوع د نجونو د تعلیم موضوع راغلی ده موږ په اول ځل باندې له خلکو سره مشورې واز کولې چې خلک وهڅو چې تعلیم پیسې باید خلک وکړي د ولسونو وکړي ځکه زده کړه د ماشومانو حق دی په ولسونو پورې اړه لري دولت باید یوازې اوی ته امکانات برابر کړي او په ډیر سیمه کې مثلا څو ورځې مخکې د کندهار په څو هغه ولسوالۍ کې کلونه د نجونو هیڅ شوونځي نه و ورته محلي ټولګي په کورونو کې جوړ کړی دي او د دې په څنګ کې را سره طالبان چې یو خبره کړې ده چې موږ به د نجونو لپاره ځانته او د خپل لپاره ځانته شوونځي جوړو نو موږ په ولسوالۍ کې شدینه شوونکي نه لرو موږ پر همدې لګیا یو چې د شارونو څخه شدینه شوونکي خصوصا د کلمار هغه شدینه رضاکارانی کلو ته بوزو حالت انجونو ته درس ورکي او هم پر انلاین زده کړو باندې کار پیلوچی یعنی ک چیر شونځي خلاص ول او طالبان د انجونو او د الکان شونځي سره جلا کی بیا موږ په کلو کې ولوی ستون زده لرو چې موږ ته شدینه شوونکې نه لرو نو موږ مجبور یو چې همدغه مشکل خپل حل کړو د شارون سره شدینه شوونکې بوزو په کلو کې درس ورکي درڅو پر یو انجلی هم د زده کړو څخه پات نه سي
کچيري حالت همداسې پات سي او دنجونو پر مخ منځنی اوالی شوونځي تړلی پرتی وینو تاسو راتلونکي تګلار یا پلان بمڅوي
موږ پروګرام لرو پلان لرو چې مطبوعاتي کانفرنسونه ورکو او لارینونه وکړو لارې بند کړو او راووزو ولس راووزي خلک راووزي خپل غشتنه وکړي دولت دې ته جوړ کو پر غوي فشار راولو پر نړیواله ټولنه پر دولت پوهنې وزارت پر مؤسساتو چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی د هر ماشوم انساني بشري اسلامي حق دی باید د افغانستان په ټولو سیمو کې انجونو ته د ښوونځي او د مکتبونو اجازه ورکول سي او زما په فکر سره دا زموږ مسؤلیت جوړیږي چې موږ اولس په خپل هم دا غوښتنه وکړو دولت ودی ته جوړ کو د همدې لپاره اول سر کې واځي مشورې دوهم ځل په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین دریم ځل په لارینونو کې کانفرنسونه ورکو او تر هغه وخت پورې بچپ نه پاتېږي تر څو پر ښوونځي یو واښوونځي هم د ماشوم
مننه وسا صاحب په ورستیو کې کدار ته وایست چې د طالبانو لپاره د اوسنی رژیم څخه تاسو څه غوښتنه لري یا څه پیغام ورته لري
طالبان ته زما پیغام هم دا دی چې طالبان غواړي چې افغانستان د تل لپاره آزاد پاتې شي افغانستان د تل لپاره د جګړې خلاص شي تشدد ورور وژنه ختم سی تعصب ختم سی زموږ ټول مهاجر ورونه خوندي چې په بهر کې ژوند کوي او افغانستان ته راځي افغانستان هم خود کې پاتې د نړۍ سره سیال کې واچ نور دلته د غدرو څلوي شکلنه جګړه ختمه پاتې ورسیږي د دې ټول بدبختی څخه د خلاصون یوازې لار تعلیم دی زما غوښتنه هم دا ده چې دوی باید د پوهنې وزارت د لوړ زده کړو وزارت ځانګړي بودیجې ورکړي او هیڅ یو افغان ماشوم انجلی او هلک له شوونځي له پونتونه څخه راونه ګرځوي او هغه ته نور هم امکانات برابر کی ترڅو چې موږ سواد وکړو پام سواد او پس د کو سره موږ د ټولو بدبختی خلاصېږو موږ به هم د نورو هیوادونو د نور ملتونو رقم سیاه هیوادیو او موږ به هم خود کې پا هیوادیو نور به موږ د نور مرسته نه ناست
په افغانستان کې مو د تعلیم لپاره د هڅې کونکي کلم لار بنسټ لمشر متی الله ویسا سره د احمدشا اعظمي مرکاوري ده
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالون کې
په کورم کې انتظامی چارواکو او یوې نه حکومتي ټولنې د خرلاچو للارې له افغانستان سره د 202 ټنه خړو او دواګانو مرسته کړې ده په دې لړ کې پرون پر پولا یو غونډه وشو چې ورته د کورمه او د طالبانو چارواکي ورغلیو د اگست پر نیمایي کې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د هغه هیواد اقتصادي حالت خورا زیات خراب شوی دی او ملګري ملتونه وایي د هغه هیواد ولس ته بې وزلۍ له خطر سره مخامخ دی تاریخ اورګزی تفصیل راکوي
د کورمې په خلاصو کې د چهارشنبه په ماسپخین پر پاک افغان پوله د افغانستان چارواکو ته د مرستې 202 ټنه خوراکي مواد او دوايانې وروس پرل شوې پرون هغلته د پاک افغان د همکاري ټولنې لخوا یو غونډه جوړه شوې و چې بګی د مقامی انتظامی لمشرانو د هر څه هغوی وصول کړل د یاد ټولنې مشر حبیب الله خټک وایي د انساني همدردی په توګه افغان ولسته ډالې کړل او زیاتوي چارواکي به هغلته ضرورتمن خلکو ته د دې مرستو رسولو کې ورسره همکاري کوي تر دې وړاندې هم د پاک افغان د همکاري ټولنې لخوا افغان ولسته 300 ټنه یو او یو سل څلور او یا نور خوراکي مواد ولیګل شي ول د کورمه اډیشنل ډیپټی کمشنر اسمت الله وزیر وای پاکستان ولز د افغانستان ترڅنګ ولاړه ده او زیاتوي مخکې له هغوی سره مرسته کړې او پرتلونکو کې به هم دا جاری ساتي
پاکستان عوام د پاکستان حکومت همیشه د لپاره افغانانو سره مرسته کړې ده چې کلم داسې حالات راغلي دي چې هغه ته د پاکستانیانو ضرورت نه دی ضرورت پر کولو لپاره
بلخوا د پکتیا پولیسو مشر محمد عمر مخلص وای نړیوال ټولنه د هم باید خپل مرستې وکړي ولې چې ورته اړتیا لري
افغانستان ولس ډیر کړیدل ډیر زوردل ولس دی او خپل آبادی ته بالکل لایا شوی نه دی او د اوس کې ورځ شپې پر راغلی دی نو هر قسمه هر اړخیز کومک ته وکړي کنه دی کومک اغلری ضرورت لري
په افغانستان کې چې کله په اگست میاشت د طالبانو حکومت راغلو او بهرني ځواکونه له هیواده ووتل، نو نړیوال ټولنه خپل مرستې له افغانستان سره کمې کړې او اوس هغلته اقتصاد ډېر په نوړه حالت کې دی. طارق قرنزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. وزیر اعظم عمران خان ویلي ک بهرني هیوادونه ورته پور ورنکړي نو پاکستان له مالی بحران سره مخامخ دي شي. دا خبره نوموړي بیگاولسته په وینا کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی بانک د اکتوبر په پای کې ویل پر هغه هیواد بهرنی قرضې 125 ارب امریکایي ډالرو ته لوړې شوې دي. حکومت وایي هڅه کوي چې د هیواد اقتصاد سم کړي، خو شنون کې وایي اسلام آباد د اقتصادي تګلارې بهتره پر ځای په بهرنو پورونو تکیه کوي چې هیواد لا زیات اغیزمنوي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر پر درې مقام ته په خپل وینا کې وویل چې په تیره موده کې د بجټ د تاریخي خسارې سره مخامخ شو، خو د هغو هیوادونو مننه کوي چې په دغه موده کې له دوی سره مالي مرسته وکړي او دا شان دوی د بهرنیو قرضو د واپس کولو جوګه شو. خو د اکتوبر پر دیرشمه د مالی چارو وزارت ته په ورکړل شوو معلوماتو کې ویل شوي دي چې د پاکستان د بهرنیو قرضو حجم 125 ارب ډالرو ته رسیدلی دی. دغه معلومات د پاکستان د مرکزی بینک د یو راپور وروسته مخې ته راغلی. د سټیټ بینک د اکتوبر میاشتې د شمیرو له مخې د بهرنیو قرضو حجم په تیر جون میاشت کې سباندې 102 ارب ډالر وو چې دغه اوس 125 ارب ډالر ته رسېدلی دی. دا شان د جون نه تر د سپتمبر پورې په بهرنیو قرضو کې 3.6% زیاتوالی راغلی دی. دا چې د پاکستان په بهرنیو قرضو کې د زیاتوالي څه وجوهات دي په اړه د اقتصادي چارو پوه فرخ سلیم د نومبر په درېمه مشال ریډیو ته وایي، حکومت د خپل اقتصادي پالیسۍ ښکولو او د تجارتي خسارې کمولو پر ځای په بهرنیو قرضو زیات انحصار کوي.
مونږ د میاشتې 6.5 ارب سیزونه درآمدو او د میاشتې برآمدات مو له 2 یا 2.5 ارب نه سیوا کیږي، نو د میاشتې د 4 ارب روپو نه زیات تجارتي خساره روانه ده. ماته د پاکستان په 70 کال تاریخ کې یاد نه ده چې مونږ د میاشتې 4 یا 4.5 ارب تجارتي خساره کړی وي، نو دغه خساره د ډکولو لپاره به موږ بهرنی قرضې اخلو یا به برآمدات سیوا کوو. نو حکومت خو تر اوسه هم دا کوي چې د تجارتي خساره ډکولو لپاره له بهره قرضې اخلي او برآمدات هم زمنګ پر ځای ولاړ دي، خو دا قرضې پایدار نشي کېدی او موږ به تر کومې قرضې اخلو.
د 13 اگست په میاشت کې هم د پاکستان مرکزی بانک په خپل یو راپور کې ورکړی وو چې د روان کال د جون او جولای میاشتو کې د پاکستان په بهرنیو قرضو اخیستلو کې 8% زیاتوالی راغلی دی. د اقتصادي چارو پوهان دا هم وایي پاکستان نړیوالو مالی ادارو او بهرنیو هیوادونو نه ځینې قرضې په زیات شرعي سود اخیستي. د اقتصادي چارو پوه فدا حسین د نومبر پر درېمه په دې اړه مشال ریډیو ته وایي،
حکومت کې دغه چې یو غنیشتا چې آیا دا د قرضې اخلي د قرضو مقاصد څه دي او بیا درته په ډیر لوی شرعي باندې لکه سود باندې مخته غټه سوال پکې دا دی چې د IMF نه دي کوم قرض اخلي هغه د ټولو نه کم شرعي سود دي. نه بیا دې دا اوس دا هغه کړی دی چې د سعودي نه دي چې هغه سي دي د 3 ارب ډالر بیا دغه شان دي هغه سي دي 1 ارب ډالر دی به تیل هغه په دغه ور کوي پاکستان دا په قرض ول تیل ور کوي. دا خبره دا ده چې دغه خو سعودي غ پیسې خو چې څومره تاله ډالر درکړي دا خو تاسو کې استعمالول نه شي، هغه سره اسي یو کیش ډیپوزټ پروت دی. نو دا خطه خبره دا ده چې اوس د قرضو اغستل یو خو کچه ډیره زیاته شوې ده او بل خبره دا ده چې د شرعي سود په تر لګي دي اوس په کم شرعي سود باندې دا راځي.
بلخوا د کمی سملی د اقتصادي چارو د سټینډینګ کمیټې غړي جواد حسین د نومبر په درېمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا منی چې د هیواد بهرنی قرضې زیات شوې دي، خو وایي د روپۍ په مقابل کې د ډالر بې لوړېدو سره هم پر پاکستان د بهرنیو قرضو حجم زیات شوی دی.
بر الرټ شي نو هوا جنات باندې قرضی دي اٹومیټیکلی گا بر طرف تلاڑی شي. دی والے سره عمران خان نو قوم اعتماد کیو خلی او دی پر
کوم د مو کوم کابینټ ته هغه سره هم د مشورات شوه دي. ان شاء الله کوشش کوي روان وخت کې اس پرسن سره پسیبلټی کې دی شي د مو د مو باندې کومې قرضې دي دا و دي سره سره ډالر کوم قیمت پر طرف روان دي د کنټرول طرف سره شي ان شاء الله د قرضو کوم بوج دي هغه وکړم.
بل خو سړون کې وای پر پاکستان چې څنګه د بهرنیو پورونو حجم زیاتی کې هغه هم په کې گرانی سیوا کیږي او دا وخت په هغه هیواد کې گرانی او په خاصه توګه د خوراکي توکو لوړې بي د ولس یو بنیادی مسله ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. وزیر اعظم عمران خان بیگا د ګرانې پړه ولس ته په وینا کې ویلي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بي او زیاتې دوله مل په پاکستان کې هم تیل ګران وي او په ژمي کې به ګیس هم کم وي. نوموړي وویل چې ولس ته په وړو غوړو دالونو او نورو ضروري خوراکي شیانو 10% قیمتونه کموي. د عمران خان د وینا پړه د سوات او خواو شاسي مې اوسیدونکو د مشال ریډیو د خبريال نیاز احمد خان سره خبرې کړې دي او رو چې دوی سوای.
زمان ام عبدالرحیم دے دا پروٹو کاروبار کو ماں آئی عمران خان خدا خیر پخبل خب آرام ناستے ہو صرف دا کم غوڑی چی دا پرون گران کری دا بدا نواز شریف پا حکومت کی دے اور تغل ہوئی دا بدا آگا پا حکومت کی مونگ پا 270 روپے ڈبا غستا جی سی بی خبل غزارا بکوالا آگا دا پا حکومت کی اس مونگ آغستیم نشو اب وہ سو پا ونیم سو روپے خرسی گی او دیسی چھنو تو گورا اڑو تو گورا ہر شے دے وہ صرف دک آواز کے وہ ادا بٹن نہ دے جیسا دباؤ کما وہ دے بٹن نہ تک کلر سے جو بل سو کر تپرے دا ٹول دنیا کے وہ ٹک دا گرانی راضی خواہو جی خپل قوم لکم دغه ور گئی نو هغه دو نشی ور کولے او خپل قوم لبیا مرات هم ور گئی نو دو خودی سی کڑ جی لگا ٹول ام لگانی زمو ما تی کڑی
ز لطیف نم دے زما تے من کوٹ او خو بیگا دا خبر کڑی دے چے پیٹرول بنور گرانی جی او جمعه ده موسم یخ ده نو گیس بنای او لگه پیکیج ورکومه ده خلکو ده کنم نو ده سه پیکیج ورکه نن خواه اغا غوری و اوڑا خو بیا نن گران دی نن بگی بیا ریت ده اتتیس پا کلو که اتتیس روپه غوری او 33 روپه تیل او ده غشان تا اوڑا ور سرم ور روان دی پا طول دنیا که کم زی که گرانی دلتا که اغا پیسیم دا اغوی چوتی دی کنم پیسیم سعی دا کنم دی انڈیا ہوئی خوب انڈیا که پیسیم سعی دا انڈیا که خوب پرون نمونگ یو کس نوری دل بی 110 روپای لیٹر دیده ہوئی انڈیا که پا 150 دی
زده گاڑی کار کوما دی عمران خان بلی تقریر داوی ما کنا چی دا غریبانان خود بیخی غرق وڑای کم حد توخی جول تیل کم دا بجلی بیل پا منگ بچه سو نرازی و اتزر روپای دا بجلی بیل لازی نمنګ به بچی ساتو که بلونه بساتو دا خو زمون خانه خراب کړه یا خو دې یو شیلینګ په منګ وکه چې موږ ټول دې ختم کی دا غریب دې دونیم دونیم 100 روپے منګ دګه کړي کو پارمونه ډکړي کورون لاغم لاړې او راوستنی وو په 200 روپے کارډوم جوړاو دا خو زمون نقصان دی.
رمضان مو عبدالرحمن دی او دلته کې پدې سویډو دکان کې پرایویټ نوکر یم دوی چې دا بار بار چیرې وباسي موږ بداو کوم موږ باغو دوی دا وکړه زمونږ د بار کما چې ونه ډبا موږ په 350 روپے باندې اغستا هغه وس موږ په 250 1000 روپے موږ ته ملاويږي نو ته موږ ته دا تبدیلی راويستا زما چې د تنخواه زما 1000 روپے ده نو 5000 روپے کې ځان وساتم کزا کور وساتم کزا زکه مې وکم زموږ تنخواهګانې نه پړاوي کې تنخواهګانې په ځای ولاړې دي او هر شی چې ده د یو نه چې ده پل تر وسره ته قیمتونه سیوا کیږي دیګا بیا دا وړي بیا ګران کړل وړي داسې بیا ګران کړل موږ به چې کومه لکه ما په 15000 روپے به زموږه موږ گزاره کې دا اغه نن 15000 ته ورسېده یو فرا باندې کورونه کړه چې کورونه د دکانونو بازارونو ته غیر اتم بند کړل کاروبارونه رنم بند کړل باغې کې موږ نه چا سره نه کړل کاغه کا 2000 دی او کاغه 1000 دی غواړم کوم ته به سم میلاونه شو کا غریب دی غریب په هر ځای کې دی غریب ختمو ما خدای پرشتیا ختمې دغه مری ولا دباوي او ختمې
دا مشال ریډیو دا
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غواړي چې په سیمه کې د موبایل ټلیفون انټرنیټي خدمات بحال کړي. دوی دا غوښتنه په داسې مهال کړي چې حکومت شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې د امنیتي وجوهاتو په یادولو موبایل انټرنیټ بند کړ. د واړه یو مشر ایاز وزیر وای پوزي چارواکو ورته د انټرنیټ بحاله ډاډ ورکړي خو دا کار تر اوسه نه دی شوی. د جنوبی وزیرستان انتظامی مشر خالد اقبال وای انټرنیټ یې د نامنو مخنیوي لپاره تړلی دی او زر یې د بحاله هڅه کوي. اشتیاق مسیل تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان او سیدونکي ویایي چې د ناسام امنیتی حالاتو په واجه د دوی په سیمه کې مقامي چارواکیو د تیرې یوانی مې میاشنا انټرنیټ بند کړی دی چې په واجه یې د سیمې خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې براکښې د سویلی وزیرستان وڼه سیمې یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل
اختلاف تھا کپ پیسے نور ایسا کسی نو سیکورٹی تھریٹ خوب نستا خود کش ہوا تلائی وائی پتا میز تو ٹریول کرائے وائی ٹارگیٹ کلنگ وائی بل بنیادی آنند صاحب دور کے پتا آنند صاحب ٹیکنالوجی واقع فارم دے پورا دے وے ایڈمیشن دے پورا دے میز یو اسٹوڈنٹ ٹانگ تھا تلی میز یو اسٹوڈنٹ یہی خان تھا تھا ڈیر اسٹوڈنٹ دا سے دی چھ آگا دے دخ ایڈمیشن پوتے سوال ایڈمیشن ہی نو اکڑل
دے بدر سیمے او سے دن کئی ملک اسمت اللہ مسید ویائی چھ دے انٹرنیٹ بندش پواجا دے سیمے کاروباریون ہم دے مشکلات سرا مخامخ شوی دی
دا یوا میاست مخش پلا دا بند دماکا شریو اپنا بعد میاست میں پوسا تین کس چھ درمیز دے جنوبی وزیرستان نیٹ بند شوائے دے دا در زیود خلق مشکلات ہے چھ دے دغنا کاروباریون تا دے دغنا احساس کفلیت پروگرام چکن دا آد دغنا متاثر شوائے دے جنوبی وزیرستان دے مسید علاقہ لیا دے وزیر پا دا اکشن دا تیل ورطا کور چھ دا نیٹ تا خلوص شی او نیٹورک تا مشتا کشلوی شی نیٹورک چار نکوی ایو غرط ورطا وکیش جی
دی سویلی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر خالد اقبال مشال ریڈیو تا وویل چھ دے مقامی انتظامیہ کوشش دائی چھ پسیما کشی دے انٹرنیٹ سہولت زر بحال کی
انٹرنیٹ خدا سیدا چھ کیونکہ مونگا دائی سرا خبر اتر شوی وے اور مونگا کہ حال زلے مکرے سیکیورٹی فارمیشن زرا ہم اگے کہ کافی ادھا بڑے پروگرس ہم شوی دے اس چھ کم پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی دا اگے سرا مونگا اس ڈائریکٹلی ٹیک اپ کو اگے تم سے کریسپونڈنس شوی دے انشاءاللہ زر بہ ریزلٹ ہو چھ انٹرنیٹ شروعات ہو
یو دا دا وی چھ دے راون کل 14 ستمبر بنے پلادا سیمک چھ پامنیتی سرتیریو دے جانمرگی برید ناپاس مقامی انتظامیہ پا سویلی وزیرستان کشے انٹرنیٹ بند کڑائی دے او دے دگی جانمرگی برید زیماوری دے تیری کے طالبان پاکستان ترجمان مانلیا وا خو دے سویلی وزیرستان او سے دن کیو مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چھے کا دے پاکستان حکومت دے دوی پسیما کشے انٹرنیٹ زر بحال نکڑی بیاو دوی پلوی احتجاج لاس پورے کولو بنے مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
پیاونی ما بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پا پاوکم دریو بجو
حجرا
په درېنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ته د خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه یو ځل بیا له احمد الله نوورو
سرچینی وای د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنز د اوربند په اړه پټه خبرې روانې دي د پاکستان فوج او طالبانو ته نږدې سرچینو مشال ویډیو ته ویلي مذاکرات لتیرو شاوخوا دو اونۍ راهسه په افغانستان کې روان دي خو په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان د نومبر په 2 مله مشال ویډیو سره په مرکه کې له مذاکراتو بې خبري وښوده او د طالبانو حکومت یې هم په اړه لاڅنه دی ویلي سرچینی وای د طالبانو ایوا مهمه غوښتنه د سلو بندیانو خوشی کول دي چې په بدل کې به هغوی اوربند وکړي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ګرانۍ د اغیز کمولو لپاره پر زنو خوراکي شیانو د 140 روپو رعایت اعلان کړی دی نوموړي بیګا اولس ته په تلویزیونی وینا کې ویل د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې په نړیوال کچ ګرانۍ زیاته شوې د ویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت سره د اوړو غوړو او د دالونو بیې ښکته کړي او په دې توګه پر اولس د ګرانۍ بار کم کړي وزیر اعظم پر داسې مهال اولس ته وینا کړې چې اپوزیشن ګوندونه د ګرانۍ ضد احتجاجونه پیل کړي دي د افغانستان بانک د نورو بانکونو څخه د پیسو پر ایستلو شته محدودیتونه نور هم راکم کړي او اوس په بانکونو کې اکاونټ لرونکي کولای شي چې په اونۍ کې 400 امریکایي ډالر او یا 1500 افغانۍ ل خپل حساب راوباسي تدې وړاندې د ډالري حسابونو لرونکو په اونۍ کې ایوازې د $200 د رايستلو او د افغانیو حساب لرونکو په اونۍ کې د 60,000 افغانیو د رايستلو اجازه درلوده. د امریکا د دفاع وزارت عمومي پلاتون کې پرون تر تحقیقات وروسته ویلي چې افغانستان د امریکایي فوجیانو د ایستلو په وروستۍ ورځو کې د بي پلوټا الوتکې هغه برید چې پکې بي ګناه ولسی وګړي وجل شول یو غمجنه تیروتنه وه، خو د هیڅ قانون سرغړونه پکې نه وشوه. د اگست پر 9 د بي پلوټا الوتکې په برید کې اسمره احمدي چې د اوږدې مودې راهسې له یوې امریکایي بشري سازمان سره کار کوي د خپل وو بچو په ګډون د کورنۍ له 9 غړو سره وجل شو. او د افغانستان نامتو ستور پیژندونکو عبد الله قندارې په حق ورسید، نو موړې 13 شپه د ناروغۍ له عمله په کابل کې ساور کړه.
لن خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد الله درته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښې شوې وي. سبا له بده نو خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیا میرزاده، احمد الله او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار د نه پیو ځای اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. شه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.